د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې پر ډیپلوماټیکو ماموریتونو په دوهم برید کې د ایتالیا د سفارت پر موټر نن د مقناطیسي بم چاودنه شوې. نور مطالب او د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه هم لرو. لهر سمخ کې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په غزنی کې د سری میاشتې د ټولنې پر موټریز کاروان په وسله وال برید کې د دې ټولنې دوه تنه کارکوونکي ټپیان شوي دي. اندونیزیا وایي د دې هیواد په جنوب ختیځو اوبو کې د تیلو یو ویرانی ټانکر او د پاناما یوه بیړۍ چې په غیر قانوني توګه تیل لیږدول ضبط کړي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن دا مسله چې د کرملین د منتقد الکسی نوالني د نیولو په وړاندې څه ډول غبرګون وښیي وڅېړي. بشپړ خبرونه. په غزنی کې د سری میاشتې د ټولنې پر موټریز کاروان په وسله وال برید کې د ټولنې دوه تنه کارکوونکي ټپیان شوي. په سیمه کې د ټولنې رئیس سمیع الله صدیق نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه برید د دوی د کارکوونکو د موټرو پر کاروان نن غرمه مهال د غزنی د مرکز اړوند په نوغي سیمه کې وشو. هغه وویل کارکوونکي په قرباغ ولسوالۍ کې د بشر پالنې د خدمتونو تر وړاندې کولو وروسته بیرته راګرځېدل چې دغه برید پرې وشو.
والته له بشری خدماتو له وړاندې کولو وروسته تقریبا شاوخوا 12 بجې سیبرته د غزنی ښار ته راګرځېدو. د کابل قندار په عمومي سړک باندې د غزنی ښار ته چیرمه د نوغي په کلي کې تر وسله وال برید لاندې راغلي دي. له بده مرغه دوه نفره همکاران ټپیان دي او موټر او تم صدمه رسېدلې ده.
ښاغلی صدیق زیاتوي چې کارکوونکي سیمې ته له دواړو اړخونو حکومت او طالبانو سره له همغږۍ وروسته تللي وو او په دې اړه چې دغه برید چا یا کومې ډلې کړی پلټنه کوي. د 209 شاهین قول اردو هم په بلخ کې طالبانو ته د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د قول اردو نن په یوه خبر پڼه کې ویلي چې تېره شپه طالبانو د دې ولایت په شلګره ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل چې د درېمې لیوا د کماندو د درېم کنډک پوځیانو هغه په شا وتنبول او د نښتو په پایله کې 11 طالبان ووژل شول او شپږ نورې ټپیان شول. د یو بل خبر لمخې د بغلان امنیتي چارواکي هم د دې ولایت او په لخمري د لوی لارې په اوږدو کې د افغان امنیتي ځواکونو د ګډو عملیاتو په پایله کې د شپږو طالبانو د وژل کېدو او نورې ټپي کېدو خبر ورکوي. د بغلان د امنیتي قومندان محمد وای سمیمی نن رسنیو ته په یوه استولي خبر پاڼه کې د غراز ویلي چې په وژل شو کې د طالبانو دوه مین خښونکي هم شامل دي. هغه ویلي دغه نښتې هغه مهال پیل شو چې افغان ځواکونو د دې لارې په اوږدو کې 15 امنیتي پوستې اچولي او طالبانو یې د مخنیوي هڅې وکړې. وسله والو طالبانو د دواړو پیښو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره اترا وایي چې په افغانستان کې ډیجیټل او آی پی تلویزیوني خپرونو ته زمینه برابروي. د دې ادارې ویان سعید شنواری ازادي راډیو ته په دې اړه چې له انالوګ سیستم څخه ډیالوګ سیستم ته اړول به د تلویزیوني خپرونو په برخه کې څه اسانتیاوې رامنځته کړي وویل.
په دې سره به افغانستان په نوې بڼه په ښه کیفیت او خلک به په غوره کیفیت باندې تلویزیوني نشراتو ته همداراز آی پی للارې تلویزیوني نشراتو ته لاسرسی ولري چې هم به د تلویزیونونو په عایداتو کې او هم به خلکو ته د کیفیت په برخه کې ښه نشرات وړاندې کیږي.
د مخابراتي خدماتو د تنظیم ادارې رئیس عمر منصور انصاري د غراز ویلي چې له انالو څخه ډیجیټل ته د سیستم د اړولو ترڅنګ به دوی د غراز د آی پی ټی وی له لارې د تلویزیونونو نشراتو ته هم ډیر ژر زمینه برابر کړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. اندونیزیا وایي د دې هیواد په جنوب ختیځو اوبو کې د تیلو یو ایرانی ټانکر او د پاناما یوه بیړۍ چې په غیر قانوني توګه تیل لیږدول ضبط کړی دي. له دې مخکې ایران تورن شوی چې پر دې هیواد د امریکا لخوا له لګول شوو بندیزونو څخه د ځان تیر ایستلو لپاره د تیل وړونکو بیړیو د رادار سیسټمونه غیر فعال کوي. د اندونیزیا د سمندري چارو د امنیت ادارې نن وویل چې د اومه تیلو دغه سترې لیږدونکې کښتۍ چې پر یوې د ایران بیرغ او پر بلې د پاناما بیرغ رپېده یوه ورځ مخکې د کالمانتان ولایت په سواحل کلو کې ضبط کړی دی. ادارې ویلي چې په دې اړه پلټنې پیل شوې دي. دغه کښتو یو شپته عمل هم نیول شوې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده په تهران کې په یو خبری غونډه کې وویل چې د انډونیزیا له چارواکو یې غوښتل چې د ضبط شوو کښتو په اړه ورسره نور جزئیات شریک کړي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران بنن دا مسله چې د کرملین د منتقد الکسی نوالنی د نیولو په وړاندې څه ډول خبرګون وښیي وڅېړي. دا ټولنه دا مسله دوه ورځې وروسته تر دې څېړي چې د روسیې پولیسو هغه مظاهره چیان چې د نوالنی د نیولو په وړاندې موسکو او د روسیې په یو شمېر نورو ښارونو کې واټونو ته راوتلي وو وځپل. د سعودي عربستان مډلانې د دې هیواد په پلازمینه ریاض کې د بلجیم د سفارت په انګړ کې د لامبودي او هاوس په غاړه د جامو یوه ننداره یا فیشن شو پرون اجرا کړه. دغه مډلانې چې دودیزې ابایا جامې په تندې په نوې بڼه د یوې عصري مېرمنې لپاره د دغه جامو اغوستل نندارې ته وړاندې کوي. پرون یکشنبه د بلجیم د سفارت لخوا په دغه ننداره کې د سعودي د ملکې صفیه حسن حسین لخوا ډیزاین شوی جامې چې د سعودي د کلتور تر نفوذ لاندې د لویدیز د مختلفو ډولونو یو ګډ ترکیب دی وښودل شوې. د سعودي عربستان د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان لخوا پر ښځو د موټر چلولو د بندیز د لرې کولو په ګډون ټولنیز چټکو بدلونونو چې په دې وروستیو کلونو کې عمل شوي په دې هیواد کې د ښځو لخوا د جامو دا ډول نندارې ته لاره پرانستې ده.
د ازادۍ راډیو خبرونه او قدر من اوریدونکو پرونه خبرونه کې چې د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه او خبرې اترې خبرو. د ایتالیا د سفارت پر یو موټر د مقناطیسي بم نننۍ چاودنې په کابل کې ډیپلوماټیکو ماموریتونو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه اندېښنې پارولې دي. په روزګان کې د جګړو له کبله بې ځایه شوي خلک وایي په ساړه ژمي کې مرستو ته جدي اړتیا لري.
مور ته ډېر سخت تکلیفونه سره مخامخ شو که څنګه د جنګ له امله مور د ګولۍ له امله وژل کېږو د مرمۍ له امله وژل کېږو دلته د یخ او د وژې او د تنې له امله وژل کېږو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحد ایالتونه غواړي له اقلیمي بدلون سره د مبارزې په برخه کې خپل فعالیتونه په لوړه کچه پیل کړي. د سپورت نړۍ په پروګرام کې به واورئ چې د کرکټ د نړیوال جام د غوراوي په پړاو کې د افغانستان او آیرلند د لوبډلو رواني لوبې څه اهمیت لري.
کنن بنگلاديش له ویست انډیز څخه ماتي خو او افغانستان سبا بریا ترلاسه کړي. افغانستان په دغه بیا د لوبډلو کې درې مقام ته ورسیږي.
دا پروگرام د خبرونه پورسته برخه کې د امنیت او سالم چاپیریال 19 پروگرام سره پرله پسې خبريږي. زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په کابل کې نن سهار د ایتالیا د سفارت پر یو موټر چاودنه وشوه. د کابل د امنیه قومندانۍ یو سرچینه دا خبر تاییدوي او وایي په چاودنه کې چا ته زیان نه دی رسیدلی. په کابل کې د ایتالیا سفارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې دا حمله داسې مهال دوام لري چې په قطر کې له تیرو څو ورځو راهیسې د سولې د خبرو پر دوام دواړه خواوې هیڅ سره ناست نه دي او غونډه نه ده کړې. په دې اړه جزئیات له کابله په دې راپور کې.
په کابل کې د هدفي وژنو او چاودنو په دوام د دوشنبه په سهار د ایتالیا سفارت اړوند یو موټر په نښه شوی. د کابل امنیه قومندانۍ د نن یو سرچینه چې نه غواړي نوم یې خبر شي ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې د سفارت کارکونکو ته ځاني زیان نه دی اوخته. سرچینه په دې اړه ډیر جزئیات نه ورکوي. په ورته وخت کې د کابل امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامرز مني چې د کابل ښار د څلورمې ناحیې په دویم پروان سیمه کې چاودنه شوی. خغلی فرامرز ازادي راډیو ته وویل
اولی ساعت 7:35 نن سهار 9:15 د څلورمې ناحیې په پروان دو سیمه کې پر یو لند کوزر موټر چاودنه شوی. پیښه تلفات نه لري خو مالی زیان یې اړولې دي.
په کابل کې مو د ایتالیا له سفارت سره هم اړیکه ونیوه خو چا ځواب نه کړه. دا په داسې حال کې دا چې نږدې دوه میاشتې وړاندې هم په کابل کې د روسیې د سفارت اړوند یو موټر په نښه شوی و. هغه مهال د روسیې د بهرنیو چارو وزارت منلی و چې د سړک غاړې د ماین چاودنې له کبله یو ډیپلوماټ ټپي شوی دی. هدفي وژنې او تاوتریخوالی داسې ما زور اخلي چې په قطر کې د افغانستان د اسلامي دولت مرکچي پلاوي او طالبانو له تیرو اتو ورځو راهیسې د جګړې د پای او سولې ته د رسېدو لپاره هیڅ غونډه نه ده کړې. د افغانستان اسلامي دولت مرکزی پلاوی د دې ځان پړه پر طالبانو اچوي، خو طالبان بیا وایي تروسې د اجنډا ترتیب او توحید په اړه خپل منځي بحثونه روان دي. په ورته وخت کې د افغانستان له مرکزی پلاوی سره په کتنه کې د محمدي علماء او سازمان رئیس او د انډونیزیا د ولسمشر پخوانی مرستیال یوسف کالا ویلي د تاوتریخوالي دوام د سولې بهیر تر پختنې لاندې راولي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په دې کتنه کې خغلی کالا هیله خودلې چې دواړه لوري به د اوربند په کولو سره سوله او امنیت تأمین کړي. د وزارت ویاندا جنوري
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوي رئیس معصوم ستانگزي هم د شغلي کلا د خبرو ورکلې د دوی رغند رول د سولې په پروسه کې ارزښت وګڼه. لاوي ویل چې اوربند او غزناک مذاکرات د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوي یو لومړیتوب دی.
د سولې په خبرو کې ځند د هدفي وژنو زیاتېدل او د جګړې شدت داسې مهال یو ځای روان دي چې تازه د افغانستان حکومت ویلي طالبان د جګړې نوی فصل ته چمتووالی نیسي او د دوی امنیتي او دفاعي ځواکونه هم د تیارسي په حال کې دي. طالبان بیا وایي د سولې خبرو دوام او بریا تر ژمن دي، خو د سولې خبرو کې په هر بهانه ځند رامنځته کیږي. جګړې دویم لار ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو واوري. ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو ورځې دونه خبريږي. د ماښام په وو بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د مخام لوو د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار لوو د مخام تر او ازادي رادیو ووري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر کړي. په هلمند کې د جګړو لکبل به ځای شوی کورنۍ خوړه او سرپناه غوړي. هغه کډوال چې د هلمند ورستیو جګړو لکبل لخپلو مینو به ځای شوی دی وای زمي د دوی ستونزې څو چنده زیاتې کړې دي. دوی له دولت او مرستندویو ټولنو د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. په دې اړه نور حال د ازادي رادیو خبريال راکوي.
سوړ زمي ندرېدونکې جګړه او بیوزلی دری واړه د هلمند به کورسو کسانو ته سره یو لاس سوی دي. د مشمان او شوزو په شمول زرګونه هغه کډوال چې خپل کورونو جګړو به ځای کړي په من په 2 سانتي ګراټ درجه سړه هوا کې د لشکرګاه شهر په مارکیټونو او خیمو کې ژوند کوي. د رغه به ځای سو کورونی د جملې څخه یو هم درڅل وشکلنه مریم ده چې یو میاشت مخکې د خپل کورنۍ له څو غړو سره په یو یو جوړه جامو کې د لشکرګاه شهر ته راکړې سوي او اوس ترشنا اسمان لاندې شپې او ورځې تیروي. مریم وایي کڅه هم د کورنۍ د یو شمیر غړو سرونه راخوندې کړي، خو دوه زامن او یو لمسې لا هم د جګړې په سیمه کې ترې پاتې دي او یو میاشتې پراسو چې په اړه معلومات نه لري.
دغه جام پوسټانه ده دغه جام ته پوسټې سره پراتو نو که بسګری مونږ ولې بسګرو چې هغه باندې رااله دراولار څه ستا بلا دی واخه مبارک یو دغه یو دغه یو په بلخ مزور کې ودا چې کچنه کلوري دا سره تناس رالو زامن می د خدای مال یو مسجد و زامن زما ته پښتنه مش په کورو کې هغه ناشتي و دې خواته دی ناشتي ما چې چا برایه د درې غړو ما وکړه د خور خونه می دا شنو کوي در بچا کې ورکه اندار په کنه ناغه ولار سر پات میاش می پراس ول چې دغه جنگ سوي دی دوغه می لا ولا کړی دی.
په هلمند کې د جګړې څخه کډه سوي کسان ډيري کورني پر سړکونو او یا هم د خپل دوستانو کړی دي او یو شمیر کورني بیا د ملي تجار محمد ساو مری په سبزی مارکیټ کې چې دروازه هم نه لري اړولې دي. لا جګړو څخه دغه بي ځای سو کورني څخه یو شمیر وایي تر اوسه پورې ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي سوي. زلیخا کریم الله او جان محمد د هلمند د بولانا او چانجیر سیمې څخه لشکرګاه شهر ته راکډه سوي دي. دی وای
وروره مشتاق نه رسېږي مستیاق چې وروره د بولان راغلي د مرمۍ مشتاق نه رسېږي وکیلان خپل وانسر ترنین نشته کوي کارتون ورکی مشتاق تکښنه
د چنجر سره وروره د ټکانو جنگ سره وتلی چې اردو په چنجر په ګیر کې مسره پاتې دي طالبان مر په کورو کې ناشته مرده د ار مشکل سره مخ قسم مخته مریضانو رو کده وای وای ور پیار سره پاتې هغه جیدات وامد مدګر پات سی وی
چای نه لرو بوران نه لرو افغاني ولا وډه سو یو ډوړې ما باندې د نانو په ضروري وای دا کوم د کوم کاري راځي کومکی کلر د کډیا هغه دې سره وکي مړ شکل مرتبه کټونه را
وکیلان دل تراسي وشان مور تسلیم کړي دا دويش پکې د اگر د خلک دی وژه تیج د باندې سره ولاړی اچینی
مرته ډیر سخت تکلیفونه سره مخامخ کې کڅنګ د جنگل ما د جنگل ما مرته ګولی لا مر وژل کیږي د مرمۍ لا مر وژل کیږي دلته د یاخ او د وژه او د تنې لا مر وژل کیږي
د هلمند د کډوال او بیر تر سنیدونکو چارو ریاست لا هم نه پویږي چې په هلمند کې څومره کسان لخپل کورنۍ ویزه سوي دي د جری ریاست رئیس محمد رامین ابراهیمی آزادی راډیو ته ویل د کډوالو په شمیر کې پر لفسې زیاتوالی راځي او د دې د سروې ټیمونه پر لفسې سروې کوي څو د کډوالو د دقیق شمیر معلوم او مرستې ورورسوي
تر دا نه پورې چې زموږ سره ارقام ثبت دي 2255 فامیل ویزه شوی دي د جګړو له امله شه د جملې څخه 1980 کورنۍ تر دا اوسه پر سروې شوې دي او 1300 ودرش کورنۍ تر اوسه کومک اخیستې
په هلمند کې مدني فعالانه او د لشکرګاه اوسیدونکو وای د هلمند په زیات شمیر سیمو او په ځنګړی توګه بیا په مرکز لشکرګاه ته په نږدې سیمو کې جګړې روانې دي نو په دې وضعیت کې د لشکرګاه د هغو کډوالو شمیر چې بې ځای سوي او بې کوره سوي بیړنۍ او عاجلو مرستو اړتیا لري او تر هغې هم زیات دي چې دولتي ادارې اټکل کوي دی اټکل کوي چې په دې ولایت کې روانې جګړې د نورو کورنیو د بې ځای کېدو سبب هم سي د لشکرګاه شهر ته کډې سوي کډوال د جګړې په شکل خو وژغ کوي چې اور باندې وکړي هغه څه چې دا کډوالې بیرته خپل کورونو ته د ستنېدو ټکټ بولي
ستاسو لا پیغامونو
دمګه دا 2014 راغلی ماجر له پاکستانه او دلته لوګر کې چې دا مخته منځکې نه راکړل سوي راتوای وای نه درکو سبا نن سبا کې ضرورت 15 کال په مخ تیر کړ یمګ په کومه زونه پرمیت دي اغه کار خلاصوي او منځکې هم ستډیر دي منځکې هم نقشې ما چولې دا منځکې به درکو په اشاره کې په یو بل باندې غلطي مګ نور واس نسته یوه خواته نه دي منځکې اخیستو څوک راتوای ته دا واخلا نو واس لرو چې کور په جوړ کو سرپنا نه لرو جمال لوړ چارواکو ته دا خبر ورسول چې مخته دي دا د کورو نمبر راکی مخته دا خپل جنو توزیع کی چې خپل جنو په جوړ کو الا نه دا دا چې دا ما پیغام دی لوړ چارواکو ته ورسیږي او مخته دا منځکو نمبرو غا مو خوړی کو سلام په احترام
زیاده کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه مې عبدالنافع افغان ازادي راډیو ته دا پیغام شیږم زیاده کندهار او هرات کندهار او هلمند لوی لار اوس لپاره بند شوې د غټ موټر باردار موټر سي موټر یا هم غټ ټانکرونه دي ګګر د پرلغه کچلار باندې روان نو ډېر سخت ستونزې سره مخ دي نو هیله ده چې نور پرې کسان دغه غم وخوري کوچنی موټر خو دا شي غټ موټر ولا ټول ستونزې سره مخ مخ دي لار ډېره کچه ده ډېره خرابه لار ده د امر فری بندې پلچکونه لوځي وسوي دي
زرب بشیر الله حکمل نو کنړ ولایت د ننګلان وکیلی نه په تماس کې یم دولت ته زما پیغام دا دی اول باید فساد اداري ختم شي چې د هیڅ چا استعداد معتبر نه دی بلکې واسطه او روپی معتبر دي دویم باید د معلمانو معاش اوچت شي چې ضرورتي پوره شي دریم معلمانو سره د نمرو وعده پوره شي او څلورم د صلح خبرو کې سره کرخي یو طرف هم ونه ټاکي او د وروري په پیزا کې یو بل ته وګخ کته کړی شي چې بل اخر افغانان خوشاله ژوند ولري او سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو اوري چې د اف ام پسل 0.15 صپا په پلازمینا کابل کندهار جلال آباد مزار شریف هرات گردیز خوست اسداباد لشکرګه غزنی قلات پل علم پرون او مهترلام کې او په منځنۍ صپا 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې خبريږي وړاندې په خبرونه کې به په یو راپور کې واوري چې په غزنی ولایت کې د آلو بخارا باغونو ښه نتیجه ورکړې ده
سکل موږ تقریبا 240 هکتاره باغونه نوی نیالګي مو د آلو بخارا د قانونو ته توزیع کړي دي وسایل هم توزیع کوو
نور راپورونه او د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه هم خبريږي متحد ایالاتونه له اقلیمی بدلون سره د مبارزې په برخه کې خپل فعالیتونه نن په لوړه کچه لسره پیلوي. تمه ده چې د اقلیمي بدلون په برخه کې د ولسمشر جو بایدن خاص استازی جان کیری د پاریس د اقلیمي تړون په سرمشریزه کې ګډون وکړي. ولسمشر بایدن د جنوري په شلمه د کار په لومړۍ ورځ متحدو ایالاتونو بیرته د پاریس له اقلیمي تړون سره یو ځای کړ. صفی الله ستانگزی په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبری څانګې د راپور په اساس د راپور برابر کړی.
هالند د پاریس د اقلیمي تړون په چوکاټ کې د اقلیمي بدلون د سرمشریزې کوربه ده. تمه ده د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جان کیری چې اوس وخت د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا د اقلیمي بدلون په چارو کې د خاص استازي په توګه ټاکل شوی په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي. دا به د اقلیمي بدلون لپاره د امریکا متحده ایالتونو د فعالیتونو د بیا پیل لومړنی رسمي کار وي. د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر جو بایدن د جنوري په شلمه د کار په لومړۍ ورځ د پاریس اقلیمي تړون ته بیرته ور وګرځید. تمه ده د هالند په کوربتوب د اقلیمي تړون د سرمشریزې آنلاین غونډه کې د چین د صدر اعظم مرستیال هان جانګ، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون، د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د نړۍ یو شمېر نور مشران ګډون وکړي. د نننۍ سرمشریزې هدف دا دی څو تر 2030 کال له اقلیمي بدلون سره د مبارزې په برخه کې په عملي لارو چارو بحث وشي. د دې سرمشریزې په درشل کې د نړۍ شاوخوا 3000 ساینس پوهان غوښتي چې د نړۍ مشران باید د هوا له تودوخې سره د مبارزې په برخه کې عملی لارې چارې وسنجوي او د خلکو ژوند وژغوري. په دې ساينس پوهانو کې 5 د نوبل جایزې هم ګټلي. دوی ټینګار لري چې د هوا تودوخې لا وختي ستونزې رامنځته کړي لکه وچکالي، اورلګیدنې او د سیلابونو راوتل. دغو ساينس پوهانو خبرداري ورکړي چې د هوا له تودوخې سره نه مبارزه به ښایي په نړۍ کې د بېوزلۍ، د اوبو د کمښت، د کرنیزو محصولاتو د کمیدو او همدارنګه د کډوالۍ او د زیاتېدو لامل وګرځي. د اقلیمي بدلون د نړیوال مرکز په وینا چې د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا اداره کیږي، د هوا بدلون به په نړۍ کې خوراکي مواد تر 30% پورې کم کړي. ورسره به د سیندونو اوبه زیات شي، لوی طوفانونه به وچلیږي او له ساحلي ښارونو به میلیونونه کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شي. د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ امریکا د پاریس له اقلیمي تړونه ایستلې وه. ښاغلی ترامپ په دې باور و چې د پاریس اقلیمي تړون د هوا له تودوخې سره د مبارزې په برخه کې د هغه په خبره ګټور نه دی ثابت شوی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په غزنی کې په دې وروستیو کې د نورو کلونو پرتله د آلوبخارا په کښت کې زیاتوالی راغلی. آلوبخارا د انګورو، مڼو، زردالو، زمکنیو توتانو، زعفرانو او ځینو نورو شیانو تر څنګ د غزنی مهم پیداوار دی. خو بزګران وایي د کرنې چارواکي دي د دوی دې مهم پیداوار ته بازار پیدا کړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
محمد امیر تقریبا 50 کلن دی. د غزنی مرکز جنوب لور ته په شاوخوا 4 کیلومتر واټن د سپندې په کلی کې د آلوبخارا باغونه لري. د آلوبخارا له سږنیو حاصلاتو او ډیروالي څخه خوشاله دی. نوموړی زیاتوي د دغه باغونو د پرمختګ یو لوی لامل هم د کرنې ریاست او باغدارانو ترمنځ ښه همغږي او د ورکشاپونو برابرول دی. محمد امیر وای تل موهڅه کړی د چپخپلو ځمکو حلال کښت او کار کله وکړو تر څو ثواب او خورما دواړه لاسته راوړو. په دا ورستیو کلونو کې په غزنی کې په ډیرای سیمو کې د چرسو کرل هم دود سوی. هغه څه دي چې د امیر په وینا کرل یې ښه چاره نه ده.
د اوبو ابیاری او د دې شان په وخت کې موږ ترنګل راکړ شوی دی. هر وخت خرمندان راځي د بعضي باغو کې عملی متکارونه راخي د امراضو په باره کې، د ابیاری په باره کې، د ښه خبرو په باره کې، د دوه شان په باره کې.
عبدالمحمد بیا د غزنی خواجه عمر ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي په غزنی کې کال په کال د آلوبخارا په حاصلاتو کې زیاتوالی راځي، خو زیاتوي د کرنې ریاست د پور په برخه کې هم ورسره مرسته وکړي تر څو د دوی باغونه پراخه او حاصلات یې زیات سي. نوموړی غوښتنه کوي چې دولت باید زموږ آلوبخارا ته نړیوال مارکیټ پیدا کړي.
د کرزی سیستم داسې یو سیستم ورته جوړ شي، دیکان ته کومک ورسره وسي، د کوټ په وخت کې، د دوا پاشي په وخت کې، هغه خپل باغ او د غنځکه په خپل دغه یو ضمانت ده.
بزګران وایي د کرنې مامورین زموږ باغونو ته راځي او موږ ته مشورې راکوي. دوی وایي په یو هکټار ځمکه چې 15 جریبه کېږي وټنه آلوبخارا تولیدوي. په غزنی کې د کرنې ریاست چارواکي هم وایي د دغه ریاست او بزګرانو ترمنځ شی همغږي په دغه ولایت کې د شی آلوبخارا پایلې ورکړې دي. الله نور په دغه ریاست کې د باغدارۍ په څانګه کې د آلوبخارا د پروژې مشر دی. دی وایي ډیری وخت بزګرانو باغونو ته ورځي، هغې ته مسلکي مشورې ورکوي تر څو هغې له آلوبخارا څخه ښه حاصلات ترلاسه کړي.
سږکال موږ دغه د آلوبخارا په بخش کې یوه پروژه درلوستله چې هغه د پروسس او د احیا د باغونو او د نوي باغونو د ایجادولو پروژه ده چې کرنې ریاست کې سږکال موږ تقریبا 2 هکتار باغونه نوي چې د نیالګیمو چې د آلوبخارا دهقانانو ته توضیح کړي دي، او انشاءالله په ډیر نږدې وخت کې به موږ باغدارانو ته چې د وسایل هم توضیح کوو آلوبخارا د پروسس لپاره.
الله نور زیاتوي هڅه کوي چې د باغدارانو لپاره د آلوبخارا د پلور مارکیټ هم برابر کړي. په غزنی کې ټولنیز پالان وایي که په دغه ولایت کې د آلوبخارا کښت ته توجه وسي ښې پایلې به ولري. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی کرنې ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د بزګرانو په مرسته په دا وروستیو کلونو کې په 210 جریبه مځکه یې د آلوبخارا نیالګي کینولې دي. د انګورو، مڼو، زردالو، ځمکني توتانو، زعفرانو او ځینو نورو شانو تر څنګ آلوبخارا د غزنی مهم پیداوار دی.
لازادی راډیو د راپورونو لړۍ اوري. په روزګان ولایت کې د ښاري نظم د جوړولو لپاره هڅې پیل شوې دي. سیمه ایز چارواکي وایي د قومي مشرانو او مدني فعالانو په مرسته هڅه کوي چې د ترینکوټ ښاري نظم جوړ کړي. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد وایي د دې پروګرام په ترڅ کې به ترینکوټ ښار د هیواد د نورو ښارونو په څیر منظم شي.
د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د عامو خلکو یو بې ساری اقدام. په دغه ولایت کې قومي مشرانو، دیني علماو، مدني پالینو او عامو خلکو له افغان چارواکو سره د ترینکوټ ښار د نظم د جوړولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د اورزګان قومي مشران، ځوانان او مدني پالین د اورزګان ولایتي او امنیتي ادارې په کمزوري مدیریت تورنوي او وایي چې د ترینکوټ ښار په نظم کولو کې پاتې راغلي دي.
هله لرو چې لاسي ګاډۍ او ریړۍ منظمې سي او د وغو لپاره منظم ځایونه مشخص سي. هر د لرې پرتو سیمو ته د لین موټرو ته باید تم ځایونه مشخص سي.
ای زما حبیبه، د خائن وکیل مدافع به په هیڅ وخت کې نه والي صاحب ټول اطمینان درکو. بس پر دې نظم در سره موافق کیو. غواړو چې دغه نظم ښاری ټوله هغه ډول سي چې هر چا ته خپل حق ورسیږي. ښځه به پر درې ګزې رواني، موټر به پر سړک رواني.
د خپل کور پام کړی د ګلدان څخه وروړي نو خطو به د ګلدان ته خاوره راوي. دا ملامه چا په مشک د ولې ځکه چې مشک کومه کو کنه کې به څوک نه سي کولای. اوس که دا ښار دا اوس موږ خپل کور ته سونه سر سبزي جوړ کړی ښار کې به عزتي خدای نه خسته تانه زموږ که په دې ښار کې سوکالي وي عزتي موږ به خلک به موږ.
د اورزګان قومي مشران، دینی علما او مدني فعالین او ځوانان پر داسې مهال د ترینکوټ ښار د نظم راوستلو هوډ کړي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په نورو ولایتونو او په تیره بیا په اورزګان کې چسپکي ماینونه زیات شوي او دغه راز یو شمیر نامسوله وسلوال هم له وسلو سره ګرځي. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد چې په دغه غونډه کې ګډون کړیو د خلکو له دغه اقدام یې هرکلی وکړ. نوموړي ژمنه وکړه چې ډیر ژر به د ترینکوټ ښار نظم سم او دغه راز د امنیت برخې ته به جدي توجه وکړي.
په همدغه یو کیلومتر مربع ځای کې سره راګرځو ټول ښار همدغه دی. نه موږ یو د نقشې ښارګوټي پیدا کړي په دا شل کاله، نه مو یو ښه پارکونه پیدا کړل چې موږ ځوانان ورسي د 500 د پاره پکې کښېني. د مختلف پوستونو سره لاس او ګرېوان، نه مو یو مناسب اډه پیدا کړي چې دغه د کندهار اډه د چالته یو ښځه اجزه راځي، یو سماوار، یو هوټل، یو د ډوډۍ خورلو ځای، یو د مسجد دی، یو داسه اوبه، یو تشناب، هیڅ شی نشته. د موټر ځای باید معلوم وي، د موټرسایکل ځای هم باید معلوم وي، درې ګزای هم باید معلوم وي. یو ځای د خوراکي دوکان دی په څنګ کې د ګازو دوکان ورسره، بل ځای د خوراکي دوکان دی یا هوټل دی په سړک پر غاړه د پمپ د تیلو پمپ ورسره پروت.
د اورزګان والی دغه راز ژمنه وکړه چې په دغه ولایت کې به د غیر معیاري درملتونونو او درملو مخه هم ډیر ژر ونیسي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
مهمانه یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی، یو ستره علاقه ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او داریا
د قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
سموک غاغله ازادۍ رادیو او ری قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د خبرونه په دوهمه نیمه کې